پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجیش پی احمد چیبریم دا سدی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاوو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په دغه هیواد کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د ازبکستان د ولسمشر سلاحکار عصمت الله ارګاشف وایي چې هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي، په یوازې ډول د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټولګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د پاین حال کې منلې چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول آسانه کار نه دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل چې د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړ کړي. د ده په وینا د افغانانو لپاره د سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان په سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي، هغه وخت وژل شول چې د ادعا له مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو نن د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. راپورونه وایي د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پېښې په اړه خبرې کوي. روسی ځواکونه او د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینیو سرتیرو نشټو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتو عمومي مشر انټونی ګوتیرش د اوربند هیله شولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ملکانو وتلو ته لاره برابره شي. روسي سرتیری تر شاوخوا دوه نیمو میاشتو سختې بمبارۍ وروسته چې په کې ښار تر ډېره په کنډواله بدل شوی، د ازوفستال د فولادو لوی فابریکې ته داخل شوي دي. په دې ځای کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالیو او په سلګونو ملکانو په سمڅو او تلخونو کې پناه اخیستې ده. او زه د رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري مرستو زیاتې اړتیا ته اندېښنه څرګنده کړې. جزئیات وړاندې در سره شریکوو. د افغانستان د سیلونو حال درکوو چې تازه د کام دېش پر میر دېش ور اوښتي.
دندک شوی ده، بلار بند شوی ده دلتا. دی دیزه ده تر برگمتال آخر سر پوری.
میدان وردک یوش میر خلکو پر طالبان رو جرخ کرده چه نور دی دنجونو ده مکتبونو دروازه پرانیسی.
دغه جنګ شوس حاضر دان د دې شپږم نشه دوه سم باندې دي په دوه مو خپای
روختیا د ژوندشتمنی پروګرام هم لرو.
هماغه اعتدال په خوړو کې مراعات کی، په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري او په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره په دغه هیواد کې د بشري اړتیاوو لوړې کچې ته اندېښمنه ده. د دغه ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت تر څنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو رشتونو او سیلابونو هم خلک سخت زیانمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پنځوس کلن ضیاءالدین د بادغیس ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولایت کې راوتلو سیلابونو یې کور او کرنیزې ځمکې په بشپړه توګه ویجاړې کړي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ده ازادي راډیو ته وویل چې ده کله په ژوند کې داسې حالات نه و لیدلی، داسې شدید بارانونه او سیلابونه. ده وویل چې همدا پرون یې هر څه چې درلودل سیلابونو ترې وړي دي. بلخوا سبحان الله بیا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه که څه هم له طبیعي پیښو په امان کې دی، خو روان اقتصادي کړکیچ ځپلی او مرستو ته اړتیا لري. ده وویل چې نه کاروبار شته او نه په دې عمله خلک نسي کولی چې خپله د ورځنۍ لپاره ډوډۍ هم پیدا کړي. شیبر صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بد اقتصادي حالاتو او کړکیچ تر څنګ په نږدې شلو ولایتونو کې شدیدو ورښتونو او سیلابونو هم عام خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. طبیعي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکو ویلي چې د سیلابونو له امله شاوخوا شل کسان مړه شوي او دیرش نور ټپیان دي. دغه شان دغه سیلابونو له امله 2000 هکتاره کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې مشر ایزابل مورسارت کارسلن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې بشر دوستانه اړتیاوې تر اندېښمنوونکې کچې لوړې دي. د راتلونکي وخت د خوړو برابرولو کې په میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. که دوی دا سیلابونه، وچکالي، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن شوي وي، نو دوامداره او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ خلک وځپل او آن د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخ کړي دي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې تر څنګ ګڼو نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر اقتصادي او بشري کړکیچ اندېښنې ښودلې او له ټولو مرستندویه ادارو او هیوادونو یې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بشري مرستې ورسوي. بلې شیبر صاحب،
مننه فیروزه عزیزی و چې له تاسو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا اندېښنه څرګندوله چې وایي په افغانستان کې بشري اړتیاو ته ضرورت په زیاتېدو دی، او دا په داسې حال کې چې په نږدې شلو ولایتونو د افغانستان کې سیلابونو مرشوب لا اړولې ده او مالی او ځاني زیانونه یې اړولې دي. د سیلابونو په ارتباط تازه را خبردار لرو چې د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي د کامبیش ولسوالي په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر دې دمه له سیمې د سیل د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ برګي مټال قومي مشر غلام الله نورستاني ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې باران شوی او کوم ځان چاته نه دی رسولې، خو د کامدیش ولسوالۍ اړوند په میردیش کې د باران اوبو سرک لاندې کړي او لارې د ترافیکو پر مخ بنده کړي ده.
دغه د میردیش ساحه پروس کال چې سیلاب راغلی و، دغه ځای ډنډ و، هغه ډنډ ډک شوی دی، بیرته لارې بند شوی دی. هلته د دې ځای نه تر برګي مټال اخر سره پورې 1500 کلی به وي. یو لګو نه پورته نفوذ دی، دا خلک تګ راتګ نه محروم دی. دا خو یوازنۍ لاره ده چې برګمټو ولسوالۍ کامدش ته غځېدلې. دغه لاره چې بند شي مشکلاتونه ډېریږي خلکو ته، د دې ځای نه بیا مال وړل پورت بندېږي.
د هغه په وینا چې په بند ساحه کې خلک د وړو یو 50 کیلوئی بوجۍ په زر افغانۍ انتقالوي، چې دې کار سره د خوراکي او نورو اړینو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. نو حکومتي مسؤلینو ته پکار دي چې د یادې لارې پرانیستلو لپاره مټې رابډ وهي. په نورستان کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ډېر زر یاد لاره پرانیزي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل،
موږ په هڅه کې یو کوشش کوو چې دغه لاره د ترافیکو په مخ باندې په کلي شکل باندې پرانیسته پرېدو، اقدام په عاجل وخت کې انشاءالله کوو.
په مردیش کې تیر کال په اگست کې د شپې له خوا سیلاب راغلی و چې په لسګونه کورونه ویجاړ کړي وو، له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې وه، چې د یو شمیر کسانو جسدونه یې د کونړ، سرکانو او نورو ولسوالیو کې خلکو ونیول. له هماغه وخته په یاد سیمه کې د اوبو مخه ډب شوې او د بارانونو پر مهال سرک د خلکو پر مخ بندوي. د اختر په شپو ورځو کې د هیواد یو شمیر ولایتونه سیلابونو ځپلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای د هند لوري لاسره ټنه نور غنم افغانستان ته استول کیشي. د دغه پروګرام چارواکو دا خبره د هند په امرتسر شار کې د غنمو د ګودام لیدو وروسته وکړه. هند شمنه کړې ده چې ټول ټال به 500 ټنه غنم افغانستان ته لیږي چې یوه برخه یې مخکې انتقال شوې ده. نور په دې راپور کې
تمه کېږي چې له هند څخه 10,000 ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 500,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 11,000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 10,000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بېلابېلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولې، خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم خاره جان شکه مکونه کوي دا ټول شخصي جوبو ته دی ملکان شکه شور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویلي دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې زحمت چې بس تاسو کوربېم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر خلکو پر طالبانو ژغ کړی دی چې ژر تر ژره د دنجونو شونځي پرانیزي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې مفصل راپور لرو. د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د جنو د تعلیم ملاتړ کوي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انس حقانی تازه ویلي دي چې ژر به دا مکتبونه پرانیستل شي، خو یو شمېر نور طالبان له دې سره مخالف دي. اسمت چاروان په دې موضوع د سیاسي چارو له شنان او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې. شغل یوسفزی په پیل کې وویل
ازما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب ته نزي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده او دا پریکړه ډیره یو عجیب غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا هغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړې په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي. شي
اوس دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي. زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره ازادي خلکو ته ورنکړی شي.
ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمیر دوري مخالف چې دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شودنه نه کوي؟
زمونږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، املا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب د له هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي، خو یو شمیر هغه جنگي کمانډانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوس په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړی ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
د چارو کتونکو یو ژورنالیست سمی یوسف زه
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسي ځواکونو د اوکراین د ویجاړ شوي بندري شهر ماریوپول د فولادو پر فابریکا یو ځل بیا حمله له سره پیل کړې دي. هلته د راګیر پاتې شویو جنګیالیو د ځپلو لپاره په دغو حملو کې له جنګي الوتکو همکار اخیستل کیږي. بلخوا د ملګرو ملتو سرمنشي وایي له ماریوپول څخه د ملکیانو د ایستلو درېم پړاو عملیات پلان شوي دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
ګومان کیږي د ویجاړ شوي بندري شهر ماریوپول د فولادو فابریکې په تحقیقوي یا زیرخانه کې به شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالي او په سلګونو ملکیان راګیر پاتې وي. روسي ځواکونو د تیرې اونۍ په لومړیو کې هم هلته د ماریوپول پر ډیره مدافعانو حمله کړې وه. د اوکراین وسلوالو ځواکونو نن جمعه ویلي روسي ځواکونه د فولادو پر دغه فابریکا په تازه سوي حمله کې لالوتکو هم کار اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون ویلي وو ګڼ کسان ټپیان سوي خو تسلیم سوي نه دي. د په یو ویډیو کې ویلي دغو کسانو لا هم خپل مورچلونه ساتلي دي. ماریوپول شهر له اونیو راهیسې د کوڅه پر کوڅه جګړې او سختو بمباریو له کبله ویجاړ شوی دی. د ازوفستال په نوم د فولادو فابریکه د اوکراینی پوځیانو په وروستي سنگر بدله شوی چې هڅه کوي دغه شهر په بشپړ ډول د روسي ځواکونو لاسته ورنسي. دغه تازه جګړه داسې وخت پیلېږي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګلې کې دغه عملیات لکوم لوی پرمختګ پراته ورو روان دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې د تحرکاتو مخنیولې او حتی ځینې سیمې بیرته ورڅخنیولې دي. د ماریوپول پر ازوفستال فابریکا تازه جګړه داسې حال کې پیلېږي چې اوازې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو بریا ولري او په دې ډول یې را روانه دوشنبه چې د می میاشت نه هم او د نازی جرمني د ماتې له ورځې سره برابر ده د یوې لاسته راوړنې په توګه وشي. روسیه د می نه هم د بریا د ورځې په توګه لمانځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي د ازوفستال او ماریوپول شهر د بشپړ نیولو لپاره د روسیې هڅه احتمالا د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې له لمانځلو سره ارتباط لري. او د وزارت په وینا پوتین غواړي چې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه بریا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون وخت وویل چې له ماریوپول څخه د ملکیانو د وتلو لپاره دریم عملیات روان دي، خو دوی وویل د دې پالیسي د نه ایجابوي چې د دغو عملیاتو پر جزئیاتو خبرې وسی. د دې ترڅنګ د اوکراین د صدر اعظم مرستیالي ایرینا ویرشچوک ویلي چې د خلکو د ایستلو تازه عملیات د نن لپاره پلان سوي دي.
او سجرډو په منځني سپه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کوم دوست ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ له لارې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړي. اسرائیلی چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنځشنبه په ماښام د تل ابیب په یوه ښارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وشلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. اسرائیلی پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټرو کې تښتیدلې دي پراخ عملیات پیل کړي دي. البته په موټر کې تښتیدلې د اسرائیل سرجازم نفتالی بنیت د پنځشنبه په ماښام له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به تر هغه تعقیب کړو او هغوی به د دې کار تاوان پرې کړي.
د اسرایل او فلسطینیانو ترمن تاوتریخوالی پرې ورستوي کې په اسرایلی اتباو د بریدونو په اشغال شوی لبدي سغاړه کې د پوځي عملیاتو او په اقصا جماعت کې د نشټو له عمله زیات شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اجملندیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. په میدان وردګو کې خلکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي دي پرانیزي. دوی وایي ټولنه ښځینه ډاکټرانو، پولیس افسرانو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو له زده کړو پرته ناشونی دی.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پر پیل څه باندې یوه نیمه میاشت اوړي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د میدان وردګو ولایت خلک پر طالبانو غږ کوي چې د نجونو لپاره تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي. دی وای ټولنه شزینه ډاکټرانو، پولیسو، افسرانو، ترانوالانو او نورو شزینه کارکونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو لز د کړو پراته ناشونه دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک د کلی اوسیدونکي ګل سید ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو هغه پریکړې ډیر خوشینی کړې دي چې د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي.
دا انجونه چې اوس حاضر دان د شپږم نه څه دوه رسم باندې دي په دوه مو خپای مو د امارت اسلامي نه د خوشکو چې د انجونه خوش کو او مو دوه د ملت ډیر خوشالکی د دې مو خواندې دي د دې مو مرون دي.
دا یادونه ورده چې ترګې وړاندې په کابل، بلخ او پېښور کې هم دنیا عالمانو له طالبانو غوښتي و چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي. د سید آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي خان وزیر ازادي راډیو ته ویل چې لوستې میرمنې پر کور ناسته ده او که طالبان له شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي دی چمتو دي چې د ښوونکي په توګه یې په ښوونځیو کې په دنده وګماري. دی وای د لوی ارمانی پر زړه دی چې لورې د وطن لپاره خدمت وکړي.
کینې پښتو ته للی دا کتابونه یې لیدې خو ځنه نه نشم د معلمون چې یو درس ووی چې تا زه غواړم چې هغه د در د نور نجونو ته درس ووی.
د غراز د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شاري وېز د کوونکې شغلې هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې شونځي جی پر مخلاص کړي. پر دې سربیره ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او ګڼو مرستندویو بنسټونو هم په وار وار په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د اجازې ورکولو غوښتنه کړې. تازه د طالبانو مخکښ غړي انس اکانی په خوست ولایت کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو پر مخ تړل شوي ښوونځي به ډیر ژر پرانیستل شي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
د اسپانیا ریال مادرید با د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لیک کې د انګلستان له لیورپول لوبډلې سره پایلو په وکړي. ریال مادرید د انګلستان بل لوبډلې مانچستر یونایټډ ته په نیمه پایلو بکی 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
اسکا اس ال سنترو د ای ها یګادو
د چهار شنبه د ورځې تر دې لوبي مخکې ګڼ پتی باور وو چې مانچستر سیټي به ریال مادرید ته ماتې ورکړي، ځکه چې مانچستر سیټي د مخکنیو لوبو په حساب دوه ګولونه مخکې وو. یعنی که لوبه مساوي کړې وای یا 1-0 بایللې وای بیا هم بریالی کېده، او حتی که 2-1 بایللې وه بیا هم بریا د دوی په برخه وه. د ریال مادرید روزونکي کارلو انسلوتی د چهارشنبه په شپه ناوخته د مانچستر سیټي تر ماتې وروسته وویل:
ډیر خوشاله یم چې په یوه بله پایلوبه کې به مسابقه کوم، د یو ستر ټیم په وړاندې، د لیورپول په مقابل کې.
انسلوتی زیاته کړه چې نیمه پایلوبه کې تالو زور کړی و او د ده په باور مانچستر سیټي هغه سلوبه ونه کړه لکه په تیرو مسابقو کې چې یې کوله. ریال مادرید تر اوسه 14 د اروپا د لیگ اتل پات شوه دی. دا لوبډله په 1940 2005 او 2001 کلونو کې لیورپول سره په پایلوبه کې مخامخ شوه ده. د اروپا د فوټبال د اتل ولې لیگ په پایلوبه کې به ریال مادرید له لیورپول سره چې 15 د دې لوبو اتل شوه دی د می پاتې وشتمه مخامخ شي.
اوس هم راځو نړیوالو رسنیو ته. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
Stars and Stripes خپرونی په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې په اړه د سیګار د راپور په تړاو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خو پوځ ته ځینې کاغذي کارونه لا پاتې دي. په مقاله کې ولولو چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغان امنیتي ځواک د تمویلولو لپاره ځانګړي وو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرپلټونکو د راپور لمخې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، دا پروسه کولای شي کلونه اوږدو محاکمو ته لار پرانیزي. د راپور لمخې دا قراردادونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وجهې صندوق تمویلیدل چې له 2015 کال راهیسې د تجهیزاتو، معاش او ترمیم په برخه کې یو 8 میلیارد ډالر مصرف کړي. وروسته له هغه چې په اګست میاشت کې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، امریکا دغو قراردادیانو ته پیسې ورکول باندې کړي. خو د مقالې په وینا که څه هم د قراردادونو ډیری برخه یې سر ته رسېدلې، خو دا پروسه کلونه وخت نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د همهنګۍ مدیریت په دې اړه غور کوي چې وروسته لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د همهنګۍ مدیریت په دې اړه غور کوي چې د افغان پوځ ناببره سقوط د پینټاګون پر پلان څومره اغیز وکړ. المونیټر خبرونه د ایران د کورنۍ چارو وزیر هغو خبرو ته پام کړی چې د افغان کډوالو په اړه یې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد واحدی په خپل هیواد کې افغانانو ته خبرداري ورکړې چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. په مقاله کې راغلی چې د ایران حکومت غواړي معلوم کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته څومره افغانان ایران ته ورغلي دي. په مقاله کې ولولو چې دا اقدام کولای شي د ایران اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پخوانی اړیکې پیچلې کړي. وروسته راغلی چې تیر کال وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، ایران له دوی سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړي. د طالبانو ډیپلوماټان اوس په تهران کې د افغانستان په سفارت کې ځای پر ځای شوی دي. خو د مقالې په وینا د ایران او طالبانو اړیکې پرته لستونزو نه وي. ایران په افغانستان کې خپل کنسولګری وروسته له هغه وتړلې چې په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند پر وړاندې هلته لاریونو ناوسول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال شاوخوا 800 افغان کډوال په ایران کې میشت دي. مقاله یادونه کوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ایران افغان کډوال په نقشه کړي. تیر کال هم ایران لسګونو زر افغانان چې د طالبانو له بیرې دغه هیواد ته اوښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړل. سټارټ خبرونه د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایشودونکي ډاکټر احمد ناصر سرمست په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې شاغلی سرمست به د می میاشتې په 6مه نیټه د جولیارډ پوهنتون څخه افتخاري ډاکټر ترلاسه کړي. په مقاله کې یادونه شوې چې د 2013 کال د پولر جایزې ګټونکي سرمست په دې وروستیو کې د طالبانو په لاس د کابل تر سقوط وروسته له کابل تر لیزبونه د موسیقي د انسټیټیوټ د کارونکو مشري وکړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ محصلینو، ښوونکو، کارکوونکو او د کورنۍ غړو ته نه یوازې پناه ورکړل سوه، بلکې په پرتګال کې د میشته کېدو بلنه هم ورکړل سوه. په مقاله کې ولولو چې شاغلی سرمست او د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د مالولو کوچنیانو د ژوند بدلولو لپاره هم خپل کار ته دوام ورکوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترغلی سوې په دې خبرونه کې راخلو.
د هرات د شرق پر خوا د کروخت ولسوالۍ په مربوطاتو تخمینا په نام د شارګي سبز ریګریشن د شارګي سبز ریګریشن 15000 کډوال چې په مدته تدریج کاله زیاتو کمره بیا ځای سوی د مختلفو ولایتو او د ادوا کاله مخکې د تیرسوی حکومت په هیڅ عنوان مر سره په تور لیس کې لیکلی ولو چې مر سره په هیڅ طریقه کومه همکاري نه دی سوی او څه وخت چې د امارت حکومت راغلی دی حصول د امارت راغلی دی په هیڅ نگاه په هیڅ لار باندې په څلور دي شو ولایتو ولسوالۍ کې کومکونه دي او پرموږ باندې د هیڅ لارې کومک نسته. وایلی صاحب مولوی نور احمد اسلم جار صاحب وایشت خپل وطن وته ستانسي موږ هغه خلک یو چې ودی ولایت شپېته زره کډوال راغلی ولا ارڅوک تخپل په امید چې په خپل ولایتو کې واغه ولاړ خپل وطن وته موږ هغه مالدار کوچی خلق وچ مالونه وساروی مدلاسه څخه ورکړی دی اڅ امید و اڅ وطن ته نل ردام وطن دی دغه مزایدی دغه مجبندی دغه زندگی ده یو سورې مو پیدا کړی دی بچان مو یو سورې ته ناشتي مشساتو یو اندازه قدر اوبرته جوړی کړی دی خو سر په سر د لوجه د کباله څخه په هغه علاقات کې یو چې د ژوند امید وزانته نلرو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
ازادي راډیو په منځني سپدولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا